ಅದೇ ಸಾತ್ ಮುಹಿಮ್ ಖಬರನ್ನು ಸರಟುಕುತಾಲ ಫರೇವಾ ಜಾಹಿರ್ನೆ ಅವರು
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په پلازمینه کابل کې پرونی حمله بوګنون کې بلل او په کلاکه غندل ده. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وای د افغانستان د اسلامي وحدت ګوند د پخوانی مشر عبدالعلي مزاری د 15م تلین پر مراسمو په وسلواله حمله کې دوه دیش ملکی وګړي وژل شوی او لشته لږه 15 نور ټپیان دي. د دې حمله مسولیت اسلامي دولت ډلې یادایش منلې دی. شغلی پومپیو په یو بیان کې ویلي چې د تلین پر مراسمو پر بی ګناه او بی دفاع خلکو برید د قدرت نه بلکې د کمزورتیا نښه ده. د روزګان ولایت چارواکي له طالبانو څخه د شاوخوا سلو ملکي وګړو د خوشکېدو خبر ورکړی. د روزګان امنیه قمندان محمد اعظم هاشمي ازادي راډیو ته وویل چې دغه کسان پرون تر شپږو بجو وروسته د افغان ځواکونو په عملیاتو کې را خوشي سوي دي. د نوموړي په خبره طالبانو دغه ملکي وګړي پرون د ترینکوټ ښار له شاوخوا برمته کړي ول. د هاشمي په خبره طالبانو په دې ترڅ کې یو ملکي وګړی وژلی او یو بلې ټپي کړی دی. نوموړي زیاته کړه چې د دغو کسانو د خوشکېدو په عملیاتو کې یو سرتیری هم وژل سوی دی. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د روغتیا وزارت په هرات ولایت کې د کورونا وایروس درې نوې مثبتې پیښې تایید کړې دي. د دې وزارت ویاند وحید معیار په یو بیان کې ویلي چې د نویو مواردو له موندلو سره په افغانستان کې په دې ناروغۍ د اخته کسانو ټول شمیر څلورو ته لوړ سوی دی. په مزار شریف کې چارواکي وایي چې د کورونا وایروس د خبرېدو له ویرې د نوروز میله نه لغوه کوي. د کورونا وایروس په نړۍ کې د خبرېدو په حال کې ده او تر 3000 زیات وګړي تر اوسه له دې عمله مړه شوي دي. د نړۍ په بیلابیلو برخو کې پر لویو غونډو او میلو له دې عمله چې د وایروس د خبرېدو مخنیوي وسی بندیز لګېدلی او چین وایي د کورونا وایروس نږدې ټولې نوې پیښې له بهر وروړل سوي دي چې ډیری یې د دوی په خبره په هغو کسانو کې دي چې له ایرانه یې په ورغلو الوتنو کې سفر کړی دی. چینایي چارواکو نن د مارچ 1 وویل په دې هېواد کې نه نوې پیښې ثبت سوي دي چې د تېرې ورځې په مقایسه لږ دي. پرون هلته 143 پیښې ثبت سوي وې.
دوستانو خبرونو مولا زاده رادیو نو اوریدل تاسو کولای شئ چې دا نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه کې هر وخت او هر کله چې وغواړئ وګورئ. ازادي رادیو ډاٹ کام مو دا ویب پاڼه پاته ده. اوس هم د خبری مطالبه برخه پای ته رسو. 19 پروګرام تر ازو د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زمو سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاد النافی همت یم او تاسو ته د زهر کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي طالبان باید دا تضمین ورکړي چې نور د نشي موادو کاروبار نه کوي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی به له مسکا هوتک څخه د نشي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې واورو.
په هلمند ولایت کې څه د پاسه 8 کیلوګرامه نشه مواد ونیول شول. د هلمند ولایت د امنیه قمندانۍ په خبرپاڼه کې راغلی چې له نشه موادو سره د مبارزې پولیسو په لښکرګاه ښار کې د سوګنې په یو کور کې 8 کیلوګرامه چارس او څه د پاسه 3 کیلوګرامه ښیښه ونیوله. د دې موادو د قاچاق او ساتنې په تور دوه تنه هم نیول شوي دي. د تخار ولایت پولیسو و کسان له لسګونو کیلوګرامه نشه موادو سره یو ځای ونیول. د تخار د امنیه قمندانۍ ویاند عبدالخلیل اسیر ازادۍ راډیو ته ویل له نشه موادو سره د مبارزې پولیسو د هود د میاشت پر 14 نیټه په طالقان ښار کې 350 کیلوګرامه چارس، څه د پاسه 1 کیلوګرام هیروین، څه اندازه ښیښه او نشه یي ګولۍ نیولې دي. دیو کسانو غوښتل چې دا مواد په طالقان ښار کې پر وړو خرڅونکو باندې خرڅ کړي. په ننګرهار ولایت کې څه د پاسه 100 کیلوګرامه نشه یي مواد ونیول شول. له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت ویاند اسدالله یادګاري ازادۍ راډیو ته ویل پولیسو په لومړۍ پیښه کې د ننګرهار ولایت په سرخرود ولسوالۍ کې 15 کیلوګرامه تریاک او 40 کیلوګرامه چرس ونیول. په دوهمه پیښه کې له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو د موټرو د تالاشۍ پر مهال 9 کیلوګرامه ښیښه او څه اندازه ټابلیټ کا ګولۍ هم نیولې چې جلال آباد ښار ته قاچاق کېدلې. د دې موادو د قاچاقو په تور 15 تنه هم نیول شوي دي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې د کابل ولایت پولیسو څو تنه نیولي چې په کابل ښار کې څه د پاسه 1.5 کیلوګرامه نشه یي مواد خرڅول. د کابل د امنیه قمندانۍ ویاند فردوس فرامرز ازادۍ راډیو ویل په لومړی پیښه کې د هود د میاشتې پر 13 نیټه د کابل ښار په 15 ناحیه کې درې تنه هغه مهال ونیول شول چې غوښتل یې د نشه یي موادو پر وړو خرڅونکو باندې 24 کیلوګرامه ښیښه وپلوري. په دوهمه پیښه کې پولیسو په اتمه او 16 ناحیه کې 200 نشه یي ګولۍ، 2 کیلوګرامه ښیښه او 11 کیلوګرامه چارس له وو تورنو کسانو سره نیولی دي.
مسکا هوتکو چې د نشي موادو په برخه کې د ونی مهمې پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې طالبان باید دا تضمین ورکړي چې نور د نشي موادو کاروبار نه کوي.
د طالبانو سره چې کله په بین الافغاني مذاکراتو کې موږ کښېنوج، په هغه کې یوه له نورو ډېرو مهم موضوعات څخه هم دغه د نشه یي توکو موضوع ده.
دا چې له طالبانو سره د سولې په تړون کې د نشه یي موادو موضوع څومره مهمه ده، په دې اړه د ولسي جرګې د پخواني غړي خالد پښتون سره مرکه لرو.
په حمل او نقل او په زکات کې مستقیما ته حق لري، موږ په لسهاو اسناد درو.
د هغو ښځو د ژوند په اړه راپور لرو چې له خپلو معتاد میړونو څخه طلاق غواړي.
د بشري حقونو له خپلواک کمیسون سره د جلاوالي 390 قضیه ثبت شوې دي.
د اقبال په نوم معتاد وایي چې نشي می اعصاب را خراب کړي دي.
چې زیاته نشم بونه کو بیخي به خپه هم پوه شو، مای چې ځان په بلا پوه شو ټوپک سره ځان ضربه کړه.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم لرو.
سلیم چیرې دی؟
سلیم نو څه درته وایم؟
څنګه سره ته وایي سمه خبره وکړه؟
ولې ته نه یې خبر؟
اوس پرونه د امریکایانو او طالبانو ترمنځ د سولې په اړه د ملي امنیت شورا په اندېښنو باندې پیل کوو. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې د امریکایانو او طالبانو ترمنځ د سولې په تړون کې د نشي مواد موضوع نه یادول د اندېښنې وړ خبره ده. د امنیت شورا ویان جاوید فیصل وایي چې د بین الافغاني مذاکراتو په بهیر کې به د افغان دولت او طالبانو ترمنځ خبرو کې د نشي مواد موضوع د بحث اصلي برخه وي، ځکه چې په افغانستان کې د ملت او حکومت پر ضد د روانې جګړې مالي سرچینه همدا نشي مواد دي. سیاسي تحلیلګران وایي چې د دایمي سولې لپاره باید له طالبانو څخه دا تضمین واخیستل سي چې د نشي موادو له قاچاقونکو سره به خپلې اړیکې پرې کوي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه محمد ایاز ترنک وړاندې کوي.
د طالبانو او امریکا متحده ایالاتونو ترمنځ د سولې په تړون کې طالبانو دا تضمین ورکړی چې له ترهګرو ډلو سره به خپلې اړیکې پرې کوي، خو په دې تړون کې نشه یي موادو ته چې د طالبانو او ترهګرو ډلو اصلي مالي سرچینه ده هیڅ اشاره نه ده سوې. د افغانستان د ملي امنیت مشاور وایي که په افغانستان کې سوله او امنیت ټینګ شي، نړیواله ټولنه به د نشه یي موادو د کښت، تولید او قاچاقو په اړه پټه خوله پاته نه شي. نو له دې امله باید طالبان دا تضمین ورکړي چې د نشه یي موادو له کاروبار څخه به لاس اخلي. د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل وایي چې د بین الافغاني مذاکراتو په بهیر کې به د افغان دولت او طالبانو ترمنځ خبرو کې د نشه یي موادو موضوع د بحث یوه مهمه برخه وي.
زموږ بحث دا دی چې د طالبانو سره چې کله په بین الافغاني مذاکراتو کې موږ کښېنو چې د افغانستان اسلامي جمهوریت طالبان مخامخ خبرې سره وکړي، په هغه کې یوه له نورو ډېرو مهم موضوعاتو څخه هم دغه د نشه یي توکو موضوع ده چې طالبان په دې اړه باید هغوی دریځ واضح شي، ځکه د وطن د نشه یي توکو څخه د راغلي عوایدو له ادرسه د افغانستان د حکومت او خلکو پر ضد باندې جنګ کېږي. نو مهمه ده چې په دې اړه باندې وضاحتونه ایجاد شي.
د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا څارونکو ادارې یا شګار د چړنو پر بنسټ طالبان هر کال د نشه یي موادو له کښت، تولید او قاچاقو سره د همکارۍ له لارې 1500 میلیونه امریکایي ډالر ترګوتو کوي. د امریکا متحده ایالاتونو د دفاع وزارت د راپور له مخې امریکایي نظامي ځواکونو په 2012 او 2013 میلادي کلونو کې د هوایی بمباریو له لارې په طالبانو پورې تړلې د نشه یي موادو لسګونه کارخانې ویجاړې کړي او یوازې په فرا ولایت کې د 200 میلیونو ډالرو په ارزښت هیروین له منځه وړي چې په طالبانو پورې یې اړه درلوده. د مشرانو جرګې غړی ګل احمد اعظمي وایي چې نشه یي مواد یوه نړیواله ستونزه ده، باید له طالبانو څخه دا تضمین واخیستل سي چې د نشه یي موادو له مافیایي ډلو سره به خپلې اړیکې شلوي.
همه مواد یې باید د دې تړون ټول مواد باید یو ضمانت ولري. د افغانستان خلکو او نړیوالو ته باید تضمین ورکول شي او باید څارنه هم نړیواله ټولنه پر غاړه واخلي. له دې موضوعاتو څخه یو یې هم د نشه یي موادو کښت، تولید او قاچاق دی، ځکه چې نشه یي مواد تر ترهګرۍ ډیر خطر لري او زموږ د خلکو ټول زوري اوبه کړی دی. باید د نشه یي موادو په اړه هم یو تړون وشي چې زموږ خلک له دې ناورین څخه وژغورل شي او دا موضوع هم یو پیاوړی ضمانت غواړي.
د طالبانو غویان تر دې مخکې د لیکلي پیغام له لارې ازادي راډیو ته ویلي و چې دوی د نشه یي موادو په کښت، تولید او قاچاقو کې لاس نه لري، خو د افغان دولت او ملګرو ملتونو د څېړنو له مخې د ډیری کوکنارو کښت او هیروینو جوړول په هغو سیمو پورې اړه لري چې د طالبانو په واک کې دي.
محمد ایاز ترنکو چې د امریکایانو او طالبانو ترمنځ د سولې په برخه کې د افغانستان د ملي امنیت شورا د اندېښنو په اړه راپور اوروه. زموږ همکار مرسلین ارسلا د دې موضوع په اړه د ولسي جرګې له پخواني غړي خالد پښتون سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلی چې دې واقعاته په کتو سره چې نشه یي مواد د افغانستان د جګړې اصلي مالي سرچینه ده، آیا د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې په تړون کې به د نشه یي مواد موضوع ته پام نه کول د دې لامل نه سي چې په راتلونکي کې ترهګرې ډلې له دې سرچینو څخه پیسې ترلاسه کړي او جګړه به نور هم پسې اوږده سي؟
موږ تعجب کوو چې کومه سولې توافقنامه چې 18 میاشتې پر هغه کار وسو او پس له ډېر اوږده انتظار سره بالاخره د توافقنامه راووتله. په توافقنامه کې یوه اساسي ستونزه چې هغه ته هېڅ اشاره نه وسوې او اصلي عامل د تشنج او د بیامنۍ مواد مخدر وه، هغو ته هېڅ اشاره نه وسوې او نه کوم په توافق کې راغلی وو چې دوی باید څه وکړي. ځکه یګانه مشکل چې په افغانستان کې پیښ دی د طالبانو یا د مخالفینو د تمویل هغه مواد مخدر وه. نو دا واقعا اوس خو تصادفاً ظاهراً داسې راغلی ده چې په توافقنامه کې دوی د امریکایانو سره جنگ نه کوي، پر هغو حملات نه کوي، لیکن پر افغاني طرف باندې حتی دوی تازه اعلان وکړي چې موږ عملیات اعلانوو. وخت دوی عملیات اعلانوي او تمویل یې د مخدره موادو څخه کېږي، له کوم چې جهانیان په دې کې په وار وار رپورټونه نشر کړي دي. پس نو زه فکر کوم چې دا یو غټه خلا ده د سولې په پروسه کې. نو نه پوهېږم، پمپیو وزیر خارجه د امریکا دوه ورځې مخکې دې خبرې ته اشاره وکړله چې موږ دوی سره دوه پټ قراردادونه مې امضا کړي دي. هغه پټ قراردادونه در وسه د ملت سره نه شریک شوي چې آیا په هغو دوه پټو قراردادو کې د مواد مخدر موضوع شته که نشته. کوي خو ډېر څه دي او که نه وي دا یو غټه ستونزه ده، غټ تشویش دی او دا کېدای شي د جنګ د اوږدوالي سبب وکړي.
بلې، ځینې مسایل داسې دي چې دوی بعضې مسؤلیتونه افغان دولت او افغان ځواکونو ته راګرځي چې وروسته د نشه توافق نهایي کېږي او سولې مسله ختمیږي، خو دا د مخدره موادو مسله چې ده دا یوه نړیواله او سیمه ییزه ستونزه ده. په دې کې تاسو څه فکر کوئ چې افغان دولت به په راتلونکي کې وکړی شي چې داسې یو لوی مسؤلیت ومني چې حتی هغه سیمه ییز او نړیوالې اجماع او هڅې ته ضرورت لري؟
خپل توافقنامه مشروط پر دې ده چې دوی باید بین الافغاني خبرې شروع کړي. او بین الافغاني خبرې مې زه فکر نه کوم چې په څو میاشتو کې خلاص شي، ځکه دا ډېر اوږده پروسه ده. جزئیات یې د امریکایانو د توافقنامې څو چنده ډېر دي. امیدواره یم چې افغان حکومت یا افغان طرف یا افغان بین الافغاني ایحاد یا پلاوی د طالبانو سره په خبرو کې د مخدره موادو مسله په جدي توګه ونیسي او د دې لپاره په ګډه مجادله شروع کړي، نه یوازې د حکومت تر طرفه. که دا کار ونیسي زه په کامل اطمینان سره دا وایم که طالب نه نور داسې احزاب او خلک ګډل شته چې د مواد مخدر په حاصلولو سره، د هغو د زکات په حاصلولو سره، د هغو د فائدې په حاصلولو سره به دوی دا جنګ وشکي او د افغانستان ملت ته به یو ډېر اوږدمهاله سردرد وي.
یو مسله خو دا ده چې طالبان که ډېر کله دا رد کړي، دوی وایي چې مخدره موادو مسله کې دوی لاس نه لري ځکه دا یو نړیواله مافیا ده. نو دغه نړیوالې مافیا ته بیا داسې ادعا کوي چې طالبان یو چتر برابر کړی لکه نور ترهګرې ډلې چې دوی خپل فعالیت کوه. داسې امکان هم لري چې طالبان وکړی شي په راتلونکي کې، او آیا دا حساب په هغوی کېدای شي چې دوی به واقعا صادق وي له مخدره موادو سره د مبارزې په برخه؟
وروره یو موضوع خو در مرګ کې نه ده، دا چې طالبان یې ردی دا واقعیت وایي. کرل او قاچاق یې دوی نه کوي، په دې کې شک نشته، په دې موږ موافق یو. لیکن د په حملو نقل او په زکات کې مستقیمن دوی حق لري. موږ په لسهاو اسناد لرو چې د قاچاقبرو په کاروان په حملو نقلو کې چې د ایران او دې منطقو ته وړل کېږي طالبان یې سکوټوي، دوی اماهنګ کوي، دوی ورسره وړي. پس دوی باید دې مسایل سره ګډ نه کړي. موږ پر طالبانو د کرلو او د بین الملی مافیا اتهام نه دی بسته کړی، بلکې د دوی د تقویې او د حملو نقل د دغه پردی درو چې اکثر اوقات په قاچاق کې نه بلکې د افغانستان د سرحداتو تیرول د دوی په مسؤلیت کېږي. هغه د قاچاقبرانو وانسته د کاروانو واقعیتونه شته، هغه کاروانونه چې بمبار شوي دي د طالبانو په موجودیت کې په تیرو څو کالو کښې د کوردو اسناد موجود دي. طالبان باید د دې څه انکار ونه کړي. ټول محلي خلک په هلمند کندهار کې پر شهیدان دي پر دې موضوع باندې.
د خالد پښتون سره مو زموږ د همکار مرسلین ارسلان مرکه اورېده. ښاغلي پښتون وویل چې په افغانستان کې د روانې جګړې مالي سرچینه نشي مواد دي، خو د امریکایانو او طالبانو ترمنځ د سولې په تړون کې دې موضوع ته هیڅ اشاره نه ده سوې.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوري. اوس مو پام د هغو ښځو ژوند ته راګرځوو چې مېړونه یې معتادین دي. په 1948 کال کې 1400 ښځو د بشري حقونو له خپلواک کمیسیون سره د جلاوالي قضیه ثبت کړې چې په دې ښځو کې د اکثرو ښځو مېړونه معتادین دي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې دې ښځو ویلي دوی ځکه له خپلو مېړونو څخه جلا کېدل غواړي چې مېړونه یې معتادین دي. دا معتادین د کورنۍ لپاره روزي نسي ګټلی، اولادونه نسي روزلی، او د خپلو مېرمنو اړتیاوې هم نسي پوره کولی. د معتادینو د درملنې روغتونونو مسؤلین وایي چې د مېرمنې او مېړه د تفریق یا جلاوالي د غوښتنې تر څنګ د هغو ښځو شمېر هم ډېر سوی چې د خپلو مېړونو لخوا په نشو باندې اخته سوي دي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه یې مسکا هوتک وړاندې کوي.
خان محمد تر څو ځله نشې پریښودلو وروسته بیرته معتاد او د خپلې کورنۍ د اوږو بار شوی دی. دا د خپلې مېرمنې اړتیاوې نشوای پوره کولی، ځکه یې نو ښځې طلاق ځینې وغوښت. شپږ کاله کېږي چې خان محمد د روزګان ولایت په ترینکوټ کې اوسېږي، او د احتیاط تر څنګ یې د ښځې او اولادونو جلاوالی هم ډېر ځوروي.
زه د کوره رالم، دلیې مې روزانه وکړه، وروره خپل روزانه کوم، سره مازدیګره کار کوم. هېڅ څه اړیکې نه ورسره لرم، نه دوی زما سره اړیکې لري، نه زه د دوی سره لرم. دا به نه طلاق یم، دا به طلاق دي، طلاق سره کوم. 15 کاله کېږي چې زه کور ته نه یم تللی. دونې زړه در راکوي چې بلا خو اندازه یې نشته.
د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون په دالیزونو کې هر ورځ لسګونه ښځې ښکته پورته کېږي او د خپلو ستونزو د هوارۍ لپاره دې کمیسیون ته ورځي. په دې ښځو کې ډېری غواړي چې د دې کمیسیون په همکارۍ له خپلو معتادو مېړونو څخه جلا شي. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د ښځو د برخې مسؤله لطیفه سلطانی وایي چې په 1990 شمسي کال کې له دوی سره مېړه او مېرمنې د تفریق یا جلاوالي لسګونه قضیې ثبت شوي دي.
د بشری حقونو له خپلواک کمیسیون سره د جلاوالي 390 قضیې ثبت شوې دي. دا چې ښځې کمیسیون ته راغلي او له خپلو مېړونو څخه جلا کېدل غواړي یو دلیل یې دا دی چې د دې ښځو مېړونه معتادین دي. کله چې یو څوک په نشو باندې اخته شي، بیا کار نشي کولی او د کورنۍ لګښتونه هم نشي پوره ورکولی. له همدې امله یې ښځه بې سرپناه کېږي او مجبوره کېږي چې له مېړه څخه جلا شي.
موږ وغوښتل چې د افغانستان له سترې محکمې څخه د مېړه او مېرمنې د جلاوالي د وروستیو شمېرو په اړه پوښتنه وکړو، خو له ډېرو هڅو سره سره بیا هم بریالي نه شولو. د معتادو ښځو د درملنې د ملي مرکز رئیس ډاکټره ښایسته حکیمي وایي دا چې ځینې مېرمنې له خپلو مېړونو څخه جلا کېږي یو دلیل دا هم دی چې یو شمېر مېړونه خپلې ښځې په زور په نشو باندې اخته کوي.
هر ورځ زرګونه ښځې د نشه یي موادو قرباني کېږي، ځکه چې مېړونه یې معتادین دي. د دې لپاره چې ښځې د دوی په واک کې وي او ځنې جلا نه شي، نو ځینې مېړونه خپلې ښځې په نشو باندې اخته کوي. نشه یي مواد د طلاق او تفریق لوی دلیل دی.
په افغانستان کې څه د پاسه 300,000 افغانان په مستقیم ډول نشه کوي. له دې ډلې څخه زرګونه یې هغه ښځې دي چې د خپلو کورنیو د غړو او یا هم د خپلو مېړونو لخوا په نشو باندې اخته شوي دي. حقوق پوه او په کورنیو چارو کې مشاور هدایت الله عظیمي وایي ډېری معتادین چې د خپلو مېرمنو اړتیاوې نشي پوره کولی خپلې ښځې طلاقوي.
اکثرا شوهرایی که مهاجرت کردن اینا معتاد به مواد مخدر.
ډیری میلیونه چې مهاجر سوي له هیواد بهر په نشو باندې اخته سوي دي. یو څوک چې معتاد سي هغه بیا د کورنۍ اړتیاوي په ځانګړي ډول د ښځو اړتیاوي نشي پوره کولای. له همدې امله یې ښځې غواړي چې ځینې جلا سي او یا خپله همدا معتاد شخص ښځې ته طلاق ورکوي
و یا ګویم طلاق میدن.
د افغانستان د عامي روغتیا وزارت د څیړنو پر اساس یو معتاد ورځ له 50 څخه نیولې بیا تر 250 افغانۍ پورې پر نشه یي موادو باندې لګوي چې د لګښت په پام سره یو معتاد نشي کولای چې د کورنۍ مالی لګښتونه پوره کړي. دغه ډول هغه معتادین چې په میاشتو میاشتو خپلو کورونو ته نځي د کورنۍ مسؤلیت یې د ښځو پر غاړه وي.
په هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوریش پر مزنی سپو سربیره یې په 100.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلی سي. او اوس په دې معتاد له حال خبر سو. 22 کلن اقبال د خوست ولایت اوسیدونکی دی. دی د محلي پولیس په پوسته کې لومړی په شرابو او بیا د شیشې په نشو باندې اخته سو. دا چې نشو اقبال نور له څه ډول ستونزو سره مخ کړی دی، په دې اړه یې زموږ همکار محمد ایاز ته نک سره د زړه خواله کړې ده.
ما چې وپالده په ځځې اریوب کې اربکۍ کې وظیفه لرله، بس مغ دیگه مونه پیری کې غفلت شوی و، پیری کې ویده شوی و، مونه غفلت شوی و. خو بس انرژي کې مونه اشاره پوخوړل، بس زه بیا په ځان پوینه د غینه بعد ما ته زړه لرزه ولګیده. ما بس شیشینی عمل شونی شروع وکړ. نور خو بیخی مو عزت کې به هیڅ شی پرې نه خول، به هیڅ زندگی نه، به هیڅ زړه را تور کوله. خو بس بنیم کلمه دای عمل کیږي پوه شو. زه سوي چې شل غلن ما ټیم کې سوچ فکر مو بدل بو پوه شو. انداسې ټیم نه باندې تیرې دوه خو زړم بو بیخی خپه و. ونه بیا مو وظیفه کوله. خو بس زه ورسته په ځان پوه شم، بس بیا مو وظیفه پرې خو. هغه شی وو دومره کول چې بس ما ذهن به بدل بو پوه شو، سوچ فکر مو بدل و. بس اندینه مو شیشه وهله. بس 500 افغانۍ 400 افغانۍ به ما وهله جمعه کې چې زیاته نشم بونه کو. بیخي به خپه هم پوه شو. ما چې ځان کوبله پوه شو ټوپک سره ځان ضربه کا. بس اندین هم بس خپل نشه ټیم معلوم به ورځ هم به درې ټیمه شیشه وهله. د عمل زه دی ته راوستم. خوب زما ورکو بی خوب به کوم سوچونه فکرونه به زما بدل شول. داسې وای چې 2000-3000 به ما خسته په گیمیاشتي کې افغانۍ. بس دم په ځان مصرفولی خلیف په شیشه وظیفه مو چې پرې خو. بس بیا انداسې په کور کې پروت وم. په کور کې مال ډېر په مشکل او ټایم زما تیرولو. اعصابو کې مو لږ تکلیف شته. نه اوله په خوا ډېر ټیټ وم. بس ښه صحیح جوړ ژوند زندگی مو بیخي روغ جوړ وم. بس ښه ټیټ وم. نشه زه بیا داسې خراب خراب وم بیخي. سه دوه پیسو باور اچار رم دینه کولو. هیڅ شی نه و پوتې په ژوند کې. یا خیر مور پلاره بس راته وی پوه شو چې ته ملي توته نه پیسې بندې. مېرمن اولینی گزاره سره کوله یو کال پورې. بس هغه نه ورسته بیا هغه گزاره سره نه کوله. د شیشې عمل نه ورسته چې را باندې خبر شول بهي هیڅ شی ما کې نه پاتې. بهي چا غم غرض را باندې نه کاوه.
راځه کرم مونږ ته ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم. اوس به په ګډه میلا وکړو.
راځه راځه په خوخ کې راغله.
اوهو د ایروین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتاد کیا؟ په یو دود څوک نه موتاد کیږي.
دادا سي مردار شي دی چې په یو دود یې سړی موتاد کیږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهر و کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی پوډر مو وها سي را سره کینه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم. تاسو زما سره سمه دښمنی کوي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، دا دی د زهر کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو. او په دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا سید چې سلیم له خپل کور تللې د ځوانانو یو ځانګړې ډلې جوړه کړې او د برکلی په یو باغ کې وسیږي. دا چې دا څنګه ډله د څه ډول فعالیت کوي، اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
السلام
علیکم.
وعلیکم السلام. راجا خدای دے رہا والا.
لاسونه دی راکه ښکلې کړم.
دا د ښکلې کړم. راځه راځه دلته مخامخ راته کښېنه.
نه پیر صاحب نه کښېنم، بې ادبي ده، همداسې په ولاړې درېږم.
څه وایې، څنګه راغلی؟
پیر صاحب زه غواړم چې ستاسې مرید شم.
نوم دې څه دی؟
نوم مې اکبر دی.
ښه ښه، غواړې زما مرید شي؟ نو ما سم پېژنې که نه؟
هو پېژنم دې، ته خو پیر صاحب مبارک یې.
ستا خبره سمه ده چې پیر صاحب یې، پیران خو ډېر دي، مګر زه د ټولو پیرانو پیر یم. د دنیا ټول پیران زما کشران دي.
زه هم پیر کېدای شم؟
هو، تا ته خو چې هر وخت ما اجازه درکړه بس هغه وخت پیر یې.
نو زه څه وکړم چې پیر شم؟
اول باید ما مرید شي او بیا پیر شي.
نو خو زه هم د همدې لپاره راغلی یم چې ستا مرید شم.
ګوره هلکه، زما مریدي هم خپل شرطونه لري.
څه شرطونه لري؟ ذکر به کوم، د شپې به تهجد لمونځونه کوم، روژې به نیسم، څه به کوم؟
نه، زما مریدي دومره تکلیفونه نه لري. لمونځونه څه کوې؟ بیخي مخ دې هم ومینځه.
ښه، نو څه به کوم؟
موږ یو شرط لرو، هغه دا چې دربار ته به چرس راوړې.
نو زه خو غریب سړی یم، پیسې نه لرم، چرس له کومه کړم؟
چې چرس نه لرې پیر خو لرې. خیر دی، پروا نه لري، دربار ته راځه، له یارانو سره خپل چرس وهه، چای او ډوډۍ هم ښه پریمانه رسي.
نو خو ما تر اوسه پورې چرس نه دي څکولي، دا به څنګه شي؟
امیه مه کوه، دلته ډېر ځوانان راغله چې سګریټ یې هم نه وڅکولي، خو کله چې زما مریدان شول اوس پاخه چرسیان دي.
ښه سمه ده، زه به په دې باره کې فکر وکړم.
سمه ده، ښه فکر وکړه. نورو یارانو ته دې هم وایه چې راشي دلته.
خزی و خزی چیری؟
چه وایه؟ تا دی دلته یما؟
سریا، دادی راغله ما، راشه کینه چه دوڑی در تراؤڑم.
سلیم چیری دی؟
سلیم، نو چه در تو وایم؟
سنگ سرا تو وای، سما خبرو که؟
ولی تن نهی خبر چی چرسی سوای دی؟
او پا آقا غم لڑلی عمل خوی خبریم، ما ویل چی پا بلا بلا اخته شوای دی.
بلا بلا ایت سکه، سملی ونه شوای دی. تو ټول ورځ له کوره ورکې، د لکه هېڅ غم در سره نشته.
او ښځې، څه پېښه ده؟ سمه خبره وکړه.
سلیم دا څو ورځې کور ته نه و راغلی.
ښه ښه، نو بیا؟
بېګا چې راغی نو ګډې وډې خبرې یې کولې.
نو څه یې ویل؟
کله یې ویل چې پیغمبر شوی یم، کله یې ویل چې پیر شوی یم، ما ته یې ویل چې ته هم چرس ووهه.
توبه خدایه، دا څه اورم؟ سلیم اوس چیرې دی؟
اوس کور کې نشته.
نه پوهېږم چې چېرته به یې پیدا کړم.
پرون زموږ د ګاونډي اکبر مور راغلې وه.
هغې بیا څه ویل؟
ویل سلیم په بر کلي کې د چرسیانو یوه ډله جوړه کړې ده، ټوله ورځ په باغ کې ناست وي او خپل چرس وهي.
په بر کلي کې د چا کره اوسي؟
د خپل یو انډیوال کبیر سره دی، د هغه په باغ کې اوسېږي.
بس ځم، دا اوس ورځم او پیدا کوم یې.
وسړیا، نو څه کوې؟ جنګ ورسره کوې؟
زه پوهېږم چې څه ورسره وکړم. رازا،
ڈاکٹر صاحب اجازت ہے؟
رازا رازا،
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. اجی صاحب سنگ شو دی سلیم معائنات میں اوکڑل؟
او ڈاکٹر صاحب، معائنات میں اوکڑل.
تیرا کا
دغری ڈاکٹر صاحب،
دا خوڑی را خطرناک ناروغی دا.
ڈاکٹر صاحب چی تکلیف لری؟
لمعائناتو څخه ښکاري چې اومه چرس یې ډېر څکولی دی، لیونی شوی دی.
څه شی؟ زما زوی لیونی شوی دی؟
هو لیونی شوی دی، د ده خبرې او نورې علامې ټولې دي لیونی دي، او اومه چرس ډېره خطرناکه نشه ده. ښه شو چې را دی اوس.
ډاکټر صاحب، دا څنګه ناروغي ده؟
دا یو ډول عصبي ناروغي ده، دا د لیونتوب یو ډول دی. په دې ناروغۍ کې انسان ته یو خاص فکر پیدا کیږي.
څه ډول فکر ورته پیدا کیږي؟
ناروغ فکر کوي چې زه پر حقه یم، کله وایي زه پیغمبر یم، کله وایي زه ملایکه یم. بس دغسې ګډې وډې خبرې کوي.
نو ډاکټر صاحب، د دې ناروغۍ علاج نشي کېدی؟
ولې علاج نشي کېدی؟ ته اندېښنه مه کوه، موږ به یې په شفاخانه کې بستري کړو.
کور دې ودان ډاکټر صاحب.
ښه شو چې هلک دې پر وخت شفاخانې ته راوست، که ناوخته شوی وای علاج هم نه کېده، او نور ځوانان هم په نشو ور سره اخته کېدل.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.